کتاب‌هایی که به گفته این وزارت خلاف ارزش‌های اسلامی و افغانی است از برخی کتاب‌فروشی‌های شهر کابل و ولایات آغاز کردند که واکنش علاقه‌مندان مطالعه و کتاب را به همراه داشته است.
لازدی رادیو قدرمن اوریدون کو پوراندې په څو شیبو کې به تر شنه اسمان لاندې خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او وویني، خو تر هغه مخکې پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د ریل ګاډو په یو تمځای کې د ځانمرګي برید لکبله د وژل شویو شمیر شپږویشتنو ته زیات شوی دی. چارواکو ویلي په نننۍ دغه برید کې شاوخوا 50 نور کسان ټپیان شوي دي. یو ایالتي چارواکي حمزه شفق ویلي حمله داسې وخت وشوه چې نږدې 100 کسان ریل ګاډي ته پتامه وو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې سرانوالانو پرون جمعه د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او یوې مشهورې ایرانۍ امریکایي ژورنالیستې د وژلو د توطئې د اطلاع مخې د یو افغان وګړي په ګډون پر تورنو کسانو رسمن تورونه اعلان کړي دي. د فرانسې خبري اژانس خبر له مخې د امریکا د وزارت ویلي چې د ترامپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپای پاسداران انقلابي ځواکونو لخوا د قاسم سلیماني د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوی وه. راپورونه وایي قطر د فلسطینیانو د افراطي ډلې حماس لاستاز غوښتنه کړې چې له دغه هیواد ووزي. قطر د دغو کسانو د وتلو امر د امریکا د متحدو ایالتونو له غوښتنې وروسته وکړه. ټایمز آف اسرائیل او فاینانشیل ټایمز ورځپاڼو پرون جمعه راپور ورکړ چې قطر د حماس لاستاز غوښتنه کړې چې په 10 ورځو کې له دغه هیواد ووزي. د فلسطین روغتیایی چارواکی وینن په غزه تړنګ کې د اسرائیل په دوو حملو کې لکتر لګیدیا لاس کسان وژل شوی چې خزي او ماشومان هم پکې شامل دي. په همدې حال کې اسرائیل د غزه شمال ته چې جګړو زپلې لڅوونه وروسته د بشری مرستو د لومړی جوپې د رسیدو خبر ورکړی دی. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل نن سهار په نایلان شوی سفر د اوکراین پلازمېنې کیف ته ورسید چې کیف د اروپا پر ملاتړ ټینګار وکړي. دا سفر داسې وخت کېږي چې پر اوکراین لا هم د روسیې بریدونه دوام لري.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې مو هر کله کوم. په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، په افغانستان کې بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې، د لمرنیو اړتیا وړ شیانو به لوړی شوی او له افغانستان سره د نړیوالو مرستې کمی شوی دي. ملګرو ملتو اندیشته څرګنده کړې ده چې شاید امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پر ملګرو ملتو بشری مرستې کمی کړي چې دا به د نورو بېوزلو هیوادونو ترڅنګ پر افغانستان هم به اغیزی نه وي. ځینو نړیوالو مرستندوی مؤسسو چې له ملګرو ملتو سره په ګډه په افغانستان کې په بشري برخو کې کار کوي ویلي چې یو شمېر افغان پلرونه د خپلو کورنیو د نورو غړو د ژوندۍ پاتې کېدو او د نفقې د برابرولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ شوي دي. ورلد ویژن چې په افغانستان کې د خوړو له نړیوال پروګرام WFP سره په ګډه کار کوي د جمعې په ورځ په خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې د عبدالله په نوم د یو افغان پلار ویډیو خپره کړې چې نوموړی د خپلې یوې کلنې لور د پلورلو کیسه کوي. له بلې خوا ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام د جمعې په ورځ پر خپل اکسپانه په یو خبره کړې ویډیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د شتو لپاره د نفقې برابرول ورستر بلې سختی شي. د لوښې د نړیوالې درجه بندۍ یا GHA په ورستی راپور کې چې د 13 اکتوبر په 14 نیټه خبر شو راغلی چې افغانستان سشکل د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې لوښې پکې په جدي توګه زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په خپل روسي راپور کې ویلي چې که څه هم په تیرو دریو کلونو کې له اړو افغانانو سره په بیلابیلو بشري برخو کې 6.1 میلیارد ډالر مرسته شوه، خو په وینا یې لا هم 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. نن په دې موضوع ل خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو او تملرو چې تاسو اوریدونکو به هم د موضوع په اړه پوښتنې ولري او زموږ ملمنو سره به شریک کړي. زموږ ملمنه دي د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظي، د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان چې دوی له بیلابیلو نړیوالو مؤسسو سره همکار کړی دی، او همداراز ټولنیز فعال او ژورنالیست هیله شمس. میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی حافظي صاحب ته ورځو. حافظي صاحب، که له یوې خوا وګورو د بهرنیو آثارو ارزښت په وړاندې د افغانیو ارزښت لوړ شوی دی، له بلې خوا ګورو چې د جنسونو بیې لوړې شوي دي، د دې دلیل څه دی؟ حافظي صاحب، لکه چې حافظي صاحب زما شخ نه اوري، وربه شو ښاغلی پیژان ته. نه، پیژان صاحب هم لا له سټوډیو سره وصل نه دی. زموږ بله میلمنه هیله شمس ده، له هغې سره هم همکاران کوشش کوي چې تماس ونیسي او له سټوډیو سره وصل کړي، خو تر دې دمه پورې له سټوډیو سره هیڅوک هم وصل نه دي. ښاغلی حافظي وصل و، خو نه پوهېږم چې څه دلیل و زما ژغې وانه ورېدو او ما د دوی ژغ وانه ورېدو. خو خیر، قدرمنو اوریدونکو، تاسې له آزادي راډیو تر شنه آسمان لاندې پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې په بې وزلۍ، د بشري مرستو په کمیدو، او دا هم په داسې حال کې چې ژمی را روان دی خبرې کوو. حافظي صاحب، تاسو ته هرکلی وایم.
سلامونه اونیکې هیلې.
سلامت اوسئ حافظي صاحب. مول چې راځي، اول په د اقتصادي اړخ باندې د دې موضوع خبرې وکړو. پلوی خوا د افغانیو ارزښت د نورو اثارو په وړاندې لوړ شوی دی، تمه دا وه چې د جنسونو بیې کمې شي، لیکن سره له دې چې د افغانیو ارزښت لوړ شوی دی، ښه شوی دی، بیا هم د جنسونو بیې کمې شوي خو نه دي، بلکې لوړې شوي دي، او خلک له دې درکه شکایت لري. دا ولې؟
سلامونه اونیکې هیلې، تاسو ته، درنو اوریدونکو، او همدارنګه ستاسو محترمو همکارانو او محترمو میلمنو ته. دا قیمتونه خو هیڅ منطق نه لري چې باید لوړ اوسي، ځکه چې کله چې افغاني غښتلی شي باید متناسبان
بله. حافظي صاحب، لکه چې ستاسو غږ بیا قطع شو، له سټوډیو سره وصل وی خو اوس مو غږ نه اورو، نه پوهېږم چې څه تخنیکي ستونزه ده. د قدرمنو اوریدونکو لپاره باید ووایم چې تاسو له آزادي راډیو تشنه آسمان لاندې خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، په افغانستان کې په اقتصادي ستونزو، بېوزلۍ او د بشري مرستو په کمیدو خبرې کوو. له ډېرو کلونو راهیسې کله چې ژمی راشي په افغانستان کې د خلکو کړاوونه زیات شي، او دلیل یې دا دی چې بېوزلي ډېره ده، خلکو ته کار نشته، اقتصادي وضعیت خراب دی، نو خلک توان نه لري، ډېر خلک چې د ژمي لپاره د سونګ مواد چمتو کړي او هوا توان چې سړه وي، نو د خلکو کړاو ورسره زیات وي، ناروغي هم ورسره زیاتیږي. وربسو اغلی هیله شمس ته نه دوی ټلیفون قطع دی، وربسو حافظي صاحب ته. حافظي صاحب، تاسو خبرې کولې، خبرې مو نیمګړې پاتې شوې.
هم متاسفانه کوم تخنیکی ستونزه،
بیا هم همدا تخنیکی ستونزه شته، ستاسو غږ قطع شو حافظي صاحب. خیر، اغلی ښاغلی عزت الله پیژان ته به ورشو. پیژان صاحب، تاسو ته هرکلی وایم.
سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته.
پیژان صاحب، تاسو له بیلابیلو نړیوالو مؤسسو سره کار هم کړی دی. نړیوالې مرستندوی مؤسسې په څه شکل اړو کسانو ته مرستې رسوي؟
نړیوالی موسیقي خو تاسو ته معلومه ده چې مختلف لارې چارې د مرستې لپاره کاروي، خصوصا په داسې هیوادونو کې لکه افغانستان غوندې کې هغه اړو کسان ته د مرستو د رسولو واضح میکانیزمونه او واضح په اصطلاح سره اسانتیاوې موجودې نه وي، او هغه کسان چې هغه وخت نا وخت د بیلابیلو پیښو له امله متضرر کیږي هغې په داسې سیمو کې چې هلته د اسانتیاوو یا اوغوتو د رسېدو لارې ډېرې اسانې نه وي، او دوی په داسې ولایتو یا داسې ولسوالۍ کې پراته وي چې هلته سړک نه وي، هلته موټر په اسانه توګه باندې یا دغه د مرستې رسولو کاروانونه نه سه رسېدلی. نو دوی بیا خپل پلان جوړوي او ګوري چې مثلا متضرر کسان په کومه ساحه کې دي، بیا د هغه مطابق دوی غوته ځان رسوي او کوشش کوي. خو متاسفانه په افغانستان کې تر ډېره پورې دغه چاره بریالۍ نه وه، او همیشه د ستونزو سره مخامخ. یو خو هغه لوجستیکي ستونزې دي، او د سړکونو او د لارو د نشتوالي موضوع ده، یا د اوبو د خرابېدو موضوع ده. د دې تر څنګ همیشه موږ په دغه برخو کې د ناامنیو خبرونه هم اورېدله. نو دغه مشکلات او دغه ستونزو ته په کتو سره دوی غواړي چې تر ډېره حده پورې ډېرو کسانو ته په لنډ وخت کې لاسرسی پیدا کړي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ حافظي صاحب. یو وارې بیا به تاسو ته درشو، تخنیکي ستونزې اجازه ور نه کړه چې تاسو خبرې تکمیل کړئ. مهرباني.
زما اندام چې باید اصولا د افغانۍ د ټینګښت سره سم قیمتونه په مارکیټ کې ټیټ شي، ځکه چې اکثر وارداتي اموال دي او په ډالر نیول کېږي، او کله چې افغانۍ ټینګ شي او قیمت زیات شي، اصولا باید د خام مواد او همدارنګه د خوراکي مواد د اولیه مواد په توګه کې باید قیمتونه راټیټ شي. خو دوه درې دلیل زما په نظر دې سره جدلی دي چې قیمتونه په خپل حال پاتې شي یا ځینې موادو کې زیات شي. یو دا دي چې افغانۍ نوسان لري، مثلا یو ورځ دوه شپې ته رسېدلی وو، بیا اووه شپې ته او اته شپې ته ورسېدلی. شپږ افغانۍ د ډالر په مقابل کې تقریبا لس سلنه کېږي یا اته سلنه کېږي. په دې خاطر باندې یو دا اعتماد نشته دی چې دا د افغانۍ په دغه حالت کې پاتې شي. که څه هم ډېر وخت دی چې نه یوازې نه لولیږي، بلکې ډالر د افغانۍ په مقابل لولیږي، تر اوسه پورې همدغسې دړۍ روانه ده. او دوهم مسله یې دغه دي چې دا د ګاونډي هېوادونو ځینې ستونزې چې رامنځته کوي، مخصوصا دا د پاکستان سره سوداګري تکنۍ ده، ستونزمن ده. او په دې خاطر باندې هم دغه په مارکېټ باندې اغېزه لري چې امکان لري چې دا مال په نورماله توګه رانشي افغانستان ته. دریم دلیل دغه دي چې د داخلي تولیداتو د هېواد لپاره پر ځینې بهرنۍ وارداتو باندې تعرفې لوړې شوې دي، بانکي تعرفې زیاتې شوې دي. دا هم مستقیمه په قیمتونو باندې اغېزه لري. نو په ټوله کې بیا هم باید قیمتونه متناسبه ښکته شي. ولې بل مسله دغه دي چې دا دوره چې ده په افغانستان کې ډېر څوکه ده، یعنې مثلا په درې میاشتو کې په څلور میاشتو کې یو تجارتي روان ترسره کېږي. مثلا چې دا فرمایش ورکول کېږي د مامو د شیریا ترانسپورت او بیا چې تولید شي تقریبا درې څلور میاشتو ورکې نیسي. هغه دا چې دا غالي سهار یو قیمت دی، بیا غرمه بل قیمت دی، بیا ماښام بل قیمت دی، دا ځنه سره نشي اجستولای. او هغه څوک چې موږ ولې دی په ضرر نه خرڅوي، که څه هم ډالر قیمتي شي، دوی هغه قیمت خرڅوي کوم چې دوی دا جنس وارد کړی وو افغاني پارک څنګه. دوی یو دلیل یې اوږده دی. متدی خاطر باندې او کوټه کې هم دوستان دا سوداګر سره مقصد دی اولې مواد سره په تاسو دې بری اربع سی چی قیمتونه او منطقي لحاظ د ډالر د ویډیو سره څنګه.
بله ډېر مننه حافظ صاحب کور ودان. اغلی شمس تاسو ته مرکلی وایم. تاسو په افغانستان کې اوسئ، هوا په سړېدو ده، ځینې خلک شکایت کوي چې د ضروري شیانو بیې لوړې شوې دي، قیمتي بیې ډېره شوې ده. تاسو د ضروري شیانو بیې له تیرو کلونو سره څنګه مقایسه کوئ؟ آیا تر تیرو کلونو ډېرې لوړې شوې دي؟
ډېر زیاته مننه د هر څه نه مخکې خپل سلامونه سلامات تاسو ته، همدارنګه ټولو قدرمندو لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ خوشحاله اوسي. داسې په افغانستان کې اوس وخت کې دا چې ژمی هم را روان دی او هوا اوس هم سړه شوې ده، نو خلک ایسا هغه بخاری کې دي په کورونو کې، ځکه په کور کې یعنی یخنۍ ډېریږي او ورځ په ورځ باندې اوس هم هوا یخه ده. د سوخت مواد نظر نور تلون ته موږ ویلی شو چې قیمتونه هم لوړ دي، خو د دې سره سره چې قیمتونه لوړ دي موږ یعنی ګورو که چیرې بیروزګاري دي، بیروزګار خلک بیروزګاره شوي دي، خلک کاروبار نه لري، چې دغه دې باعث ګرځي چې هغه د سوخت قیمت د اخیستلو توان له لاسه ورکړي. مثلا نشي کولی چې هغه واخلي، هغې ته چې ده ضرورت خپل پوره کړي، خپل کور ګرم کړي، خپل هغه کور هغه هر څه چې ضرورت وي ده هغه نشي اخیستلی. نو دغه دې له امله د قیمتونو په لوړېدو کې خلک هم بیروزګار شوي دي، هم قیمت لوړ شوی، چې دا یو لوی مشکل دی او خلک دې سره مخامخ دي. ځکه د سوخت مواد په ژمي کې یو لوی ضرورت دی د هر کورنۍ لپاره، د کور د ګرمولو لپاره، ځکه که چیرې کور ګرم نه وي یا هوا چې ژر هوا سړی بیا بېلابېل مرضونه پیدا کېږي. نو په دغه سوخت برخه کې چې دوی مثلا ډېره زیاته ریډي پاملرنه ونه کړي، البته دولت لومړی د دولت دنده ده تر څو باید دغه برخه ته ډېره زیات توجه وکړي، ځکه دا یوه مهمه برخه ده زموږ او تاسو لپاره. او د سوخت مواد د افغانستان یعنی ځینې ولایتونه په افغانستان کې دي چې هغوی بیخي ډېر زیات هوا پکې چړی او هغه څنګه بیا بیخي باید د سوخت مواد بیخي ضروري دي، ځکه د یخ له امله هم ځینې کسان مړ کېږي او ځینې کسان چې د یخ له امله د ډېر بېلابېل مرضونه ورته پیدا کېږي، چې دا یوه لویه ستونزه ده او باید د دې حل لار لپاره یو لوی اقدام او لوی کار شي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ قدر منو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په ژمي بیوزلي او د بشري مرستو په کمیدو ل خپل درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د اقتصادي چارو متخصص آزرخ شافیزی، د پوهنتون پوهنځي استاد عزت الله پیژاند او همدارس ټولنیز فعال هیله شمس. تاسو ته هم څو شیبې وروسته نوبت درکو چې له سټوډیو سره تماس ونیسئ، له موږ سره تماس ونیسئ او زموږ له میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ. افیسی صاحب، خلک وایي چې د کورونو کرایه لوړې شوې دي، د کورونو قیمتونه هم لوړ شوې دي. آیا د دې معنا دا ده چې اقتصادي وضعیت ښه شوی دی؟ که اقتصادي وضعیت خراب شوی نو ولې د کورونو کرایه او قیمتونه لوړ شوي دي؟
اول خو دا د خلکو عاید د دوی د لګښتونو سره تناسب نه لري په افغانستان کې. د فقر معنی دا ده چې هرڅو چې کوم انرژي مصرفوي او د خپل د ژوند د دوام لپاره لګښتونه لري، دا د کار په حاصل کې دا خپل مصرف شوې انرژي پرته لا تکولای نشي. او یو لویه ستونزه دغه دي چې موږ د افغان په اساس موږ هم د څلور کلو تقریبا 1 میلیون کورو ته په افغانستان کې ضرورت شته. د تقاضا کوټ زیات دی او عرضه زیات دی. ډېر خلک تر کېدلې لاندې تر خیمې لاندې ژوند کوي او مخصوصا کډوال چې د بهر سره راځي دي د روټ لري چې اوسر پناه ولري. نو په دې خاطر کله چې تقاضا زیات شي دا د خلکو په جیب کې شي شته کله چې قیمتونه یعنی خوشحالان دوري شي. په دې خاطر باندې دا نه یوازې کرایه د کورونو بلکې په همدغه قیمت د کورونو هم زیاد شوی دی و علتی هم داره دی چه خلق زیاد شوی دی مثلا تدری کار که حداقل دری میلیون افغانستان که نفوس زیادوال غلی دی و تقریبا دو دری میلیون خلق دی به هر سخه مکوزور استم شوی دی وقتا دی پاکستان ایران او دی ترکیه سخه با پودی خاطر دا 13 میلیون نفر چه نوی کورت ضرورت لی در غب مقابل که دونه ساخت و ساز نشتره اول کورون محدود دی اعضا محدود دا و التقاضا رو زیادی دون که دی هر وقت موضوع که قیمتون او والدی و اوائد دی خلق نجده یعنی قدرت دی خرید دی خلق دی خدماتو که او اولی موادو که دیر چید دی مثلا او رز ملل متعید او سیگار دوار دغه باندې څنګه وکړ چې تر نوې سره خرجات خلاص دی افغانستان په ورس کې تر یو ډالر څو کم عاید لري یعنی معنا دا چې یو نفر په میاشت کې چې $10 عاید لري دا $10 تر یو ورکی دا ډوډۍ وخوري دا تر بل او دا صحیح خدمات یا د سبق ویلو او د کرایه د ترانسپورت د تګ او راتګ وکړي تاسو کې هیڅ نه څه کېدی شي په یو میاشت کې نو خلک ډېر مجبور دي خلک ډېر پریشان دي دا باید د وخت دی او مثلا باندې مداخله وکړي مثلا په میلیون ها او تن سکاره د بلې شتون لري اوس ژمی را روان دي مخکې ما دا وړاندیز کړی چې دا معدنو د خود افغانستان د خلکو شتمني ده بعد دقیقا 1 میلیون تن خصاص وکړي دا خلکو ته چې هغه مصارف د استخراج ورباندې ترانسپورت سره کښېږي او نور دا خلکو ته تقریبا نیمه مالیه ورکړي دا خو مخکې هم تجربه شوي دي یعنی پخوانۍ زمانې په افغانستان هم چې کارونه کېدل کله چې دا کوپون شتون درلود وزارت معدن هر کوپون لرونکو لپاره تقریبا 100 کیلو یا 200 کیلو یا 500 کیلو تر یو تن سکاره د بهبود کولې هغه وخت کې استخراج هم ډېر لږ او محدود و نو اوس ما وړاندیز دا دی چې خلک د یوې خوا د لوږې څخه په خطر کې دي د بلې خوا که چېرې دي یخی څخه په خطر کې اوسي خو بیا د دوی مشکلات مضاف کېږي حداقل د اسوان د موادو د برابرولو لپاره باید وزارت معدن د افغانستان په تفاهم کې رهبري د حکومت سرپرست مؤقت طالبان دا وکړي چې خلکو ته د دې خو د شتمني څخه چې معدن دی دا د اسوان مواد برابر کړي.
بله ډیره مننه سلامت توسی اوریدونکی لرو اول به ورشو اوریدونکی ته بیا به میلمنو ته مهرباني کوئ
سلام تاسو ته سلام میلمنو ته دغه تاسو کوم موضوع ټاکلی دی و د چین لار خلاص شو مالیه ورته معاف کړی دی او کوم لارې خلاص شو لارې خلاص شو مالیه ورته معاف کړی په ننګرهار کې یو بشکه غواړي یو زور اتیارو پیدا د غریب سړی وسنه کیږي وړه هم د سه ګران شو هر شی هم د سه ګران شو پښتنه نه کوي پوه شوې چې دا ولې ګرانېږي او چې کله ډالر ارزانه شي هغه سامان هم چې قیمت پاتې سو پښتنه هم نه کوي غریب سړی په ننګرهار کې د ننګرهار نمایندګي کومه ننګرهاریان ټول بیچارهګان غر کو پرک د کاروبار نشته او قیمتي شروع دی سو پښتنه هم نه کوي یله وایي چین لاره خلاصه شو د چین مال مالی ارزا خوش ماف کړل ورته چې دا ټول دروغ دي یو امریکایانه دی په افغانستان کې څه خبره چې ټول دروغ دي یو امریکایانه دی دا زاور مار وخت دا خبرونه تاسو کوم یو بشپال لسلیتره غوړي تاسو هغه شپک تاسو ډیر شو په اوس یو زور اتیار پیدا سو پښتن هم به غریب کړي تبا دې یو پاتړ غوړي تل پیدا نوی روپې دې سو هغه سین شامل ځ خپل نشه هغه سره یو مېد ما یو پاکټ غوړی نشم هغه سره پوجو وسنه لرو پوجي نو دا غمه نظر خدای وکړي چې داخله پښتنه وکړي پښتنه خونه کې پښتنه چښتن پوجي تر خوړل دی خدای دې په منګره همو کې په وانانو
مننه چې نظر مو څرګند کو کور ودان بل اوردور کې لرو ځن راو پیښنه آزادی رادیو
السلام علیکم سال دې ښه په خیره
سلامت اوسې مهرباني کوئ
خیر اوسه مننن راز محمد ریاضم د کندهار شولې کوټ خبره کوم
مهرباني
واکین د افغانستان خلک د بیوزلې د نور ډیر خلک د مشکل سره دی وجه مهم دی رسېد ودی دا د سوان توی کوم پر ګرانه دی هغه نه پر صورت بوس خو جمع دی دا سوان په تغه باندې دا غړو پته کې لکه دا اوس مخکې ورو چې وویل دا غړو په دایو او شا کې به ډیر تو څه راغلي دي دوه سوه دوه نیم سوه افغانۍ په غونډې لوړ شوي دي. په خوا به موږ دا دوکاندارانو ته دا دغه وکړله چې دا ولې دونه لوړ قیمت دی به ویل دا ډالر لوړ وي. نو اوس ډالر د افغانۍ په دغه ډېر کښته شوی دي. اوس هم غوړې دوه نیم لوړ په لوړ قیمت ورته راختي شي ده په کوم دغه کې چې په دې کې اوس کوم توپیر راغلی دی.
بله صاحب ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم لرو، منتظر به نه پرېږدو، بیا به ورشو مېلمنو ته. مهرباني کوئ تاسې هم.
السلام علیکم سروان صاحب، جوړ روغ یا؟
سلامت اوسئ، مننه.
دغه زموږ په افغانستان کې ډېره بېوزلي ده. دغه د خارجي شان ټوله ګران شوي دي. زموږ د افغانستان شان که پنبه دي که هر شی دي دا ډېره دغه سوي دي. مدا طالبان تجارت د وزیر صدا خوایش دی چې دغه دغه ځان دولتو ته د شان وارد کی. نه د سوان توکستان نه بوتستا یو سلام راز محمد ریاست کله محمد عادل و سلام
کور دی ودان سلامت اوسه. ل برنو اوردونکو مننه کو چې ټلیفونونه وکړل، بیا به هم نوبت ورکو. اوس به ورشو خبرو درنو میلمنو ته. پیشان صاحب بخښه تر دې چې دی اوردونکو په څرګندونو خبري وکړو، لته څخه یو بل پښتنه هغه دا چې مخکې مو د نړیوالو مؤسسو د مرستو په اړه او د کار د څرنګوالي په اړه خبري وکړې. ځینې خلک له دغو مؤسسو شکایت لري او وایي چې دا مؤسسې خپل ډیره بودیجه په لوکسو موټرو، لوړو ماشونو، لوکسو دفترونو او داسې شانو لګوي. یعنی هغه کومې پیسې چې د مرستو لپاره ترلاسه کړي وي، ډیره برخه په هغه اصلي کار باندې نه مصرفي شي. دا خبره څنګه ده؟ دا څومره حقیقت لري؟
فکر کوم دا تر یو ځای پورې معقوله نیوکه ده او دا باید د افغانستان خلکو ته باید واضح چې مثلا دوی دا موسې او دا نړیوال سازمانونه چې په افغانستان کې د افغانستان د خلکو سره مرسته کوي په کومه کچه دوی مثلا دا پیسې یا د بودیجه د خپلو لګښتونو لپاره کاری او په کومه کچه دوی د خلکو سره مرسته کوي. یعنی کدی دا کار هم کوي باید یو میکانیزم ورته موجود وي تر څو پورې چې د خورد و بورد او د دوه پیسو د هایپو بیل مخه ونیول سي او یو د حساب ورکونې یو واضح او شفاف چوکاټ موجود وي. خو له بل پلوه که موږ ورته وګورو تر کومه چې زه خبر یم دوی دغه لوجستیکي اصلاح سره مصارف تر ډیره پورې دوی دا باندې ورته یا دا توجیه ورته لري چې موږ په داسې سیمو کې چې هغه د امن او د خوندیتوب د لحاظ ډیر خوندي نه وي، موږ په داسې سیمو کې چې کله کار کوو تر ټولو زموږ لپاره زموږ د خلکو زموږ د کارکونکو امنیت ډیر مهم دی. یعنی که موږ خوندي نه یو، موږ په خوندي ودانۍ کې یا په خوندي موټرونو یا لارو چارو څخه استفاده ونه کړو، نو بیا د امرسي هم نشي رسیدلی تر خلکو پورې. یعنی زه فکر کوم په دواړو مواردو کې په دواړو حالات کې حداقل خلکو ته باید شفاف او واضح حساب ورکړل شي چې څومره مرستې څومره پیسې د خلکو لپاره د مرستو په برخه کې لګول کیږي او څومره د دوی د پیسو لپاره د دفتري مصارفو لپاره.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ. محترم شمس، تاسو مخکې د سونګ موادو په اړه خبرې وکړې او وس فکر کوم په افغانستان کې تر بل هر وخت د قانونو څخه زیات د ډبرو قانون سکاره استخراجی شي. خلک تر څه حد پورې د ځان تودولو لپاره دا ډول مواد لري یا وس لري چې وایخلي؟
دا
آغل شمس لکه چې ژغ به وانوریدو. خو خیر، بیا به نوبت در کو ور بشو ښاغلی حافظي ته. حافظي صاحب، تاسې د اوریدونکو خبرې واورېدې، د ټولو د قیمتي شکایت کوو چې په دې خبرې وکړې. یو اوریدونکي وویل چې د چین لاره خلاصه شوه، نو باید هغه قیمتونه ارزانه شي. د چین لاره خو به خلاصه نه وي، لا خو د واخان لاره لا ډیر وخت ورته پکار دی چې هغه پرانستل شي. خو یو شکایت دام و چې وایي داخلي مواد، هغه څه چې په داخل کې تولیدیږي هغه ارزانه دي، او څه چې له بهر راځي هغه ګرانه شوي دي. دا ولې؟
دغه محترم اوریدونکي، هدف دا و چې تعرفي چین کې د صادراتي شیانو د افغانستان لپاره صفر شوي دي. په ځینې مواردو کې چې تاسې مخکې هم ورباندې خبرې وکړلې، چې دا په چین کې د ارزان تولیدیږي نه په افغانستان کې. هغه وارداتي اوارد چین په افغانستان کې تعرفې لري او مشکلات لري، قیمتونه هماغسې دي لکه چین مخکې. او دوهم دلیل یې دغه دی چې دلته په افغانستان کې موږ د تولید د صادراتو لپاره ډېر شی نه لرو. هغه عربي شیان دي، میوه چې مېوې دي، لمدې مېوې دي، او ځینې د وحشي یا جنګلي شیان دي لکه جلغوزي، او ځینې د چارمغز چې د کاندیش او بدخشان په غرونو کې راشنه کېږي. نو د صادراتو لپاره او د اقتصادي ودې لپاره باید پانګونه وشي، باید اساسي چاره وشي. نو دا اساسي چاره هغه دی چې افغانستان بدیل واردات دلته په افغانستان کې تولید کړي، د کرایه څخه ځان وژغوري او د نورو لګښتونو څخه. او بل مسله دا دی چې خلکو لپاره باید کار پیدا شي، قدرت د خرید د خلکو زیات شي. دا خو خلک اوسي چې نه لري، چې مثلا تر یو ډالر څخه کم عواید د خلک وي، خو قیمتونه خو په دنیا کې برابر نه دي. حتی په امریکا کې چې ډېر شتمن هېواد دی، حتی شپږ فیصد تېر کال تورم ریټ و. نو دا چې تاسو وبولئ د هغه په تناسب خو زموږ عواید نه زیاتېږي. د افغانستان د خلکو عایدات نه یوازې نه زیاتېږي، بلکې کمیږي هر وخت. په دې خاطر باید ترکیز په دې کې وي، او حکومتونه د مشروعیت یو دلیل دا دی چې د فقر بین الملل لپاره او د ټولنیز او اقتصادي رفاه لپاره غوردنګي. هغه دولت چې د فقر پر ضد په مبارزه کې ناکام وي، د هغوی مشروعیت هم تر سوال لاندې راځي. په دې خاطر اوسنی سرپرست حکومت لپاره ضروري ده چې د خلکو عمومي مشکلات ته پاملرنه وکړي، او د هر معنی چې د اقتصادي ودې په لاره کې شتون لري مدرفه کړي. تر څو څخه زیات مثلا مشکل د افغانستان هغه د یو سیاسي بستر نه شتون لري، او دغه لپاره باید حکومت ورودانګي او مشکلات سره رفع کړي.
بله، حافظي صاحب، تاسو مخکې ویل چې افغانستان دومره تولید نه لري چې بهر ته صادر کړي، یوازې ځینې خام مواد چې صادروي. لیکن هغه څه چې نن سبا ډېر ورته ضرورت دی، یعنی په ژمي ورته ضرورت دی، هغه د ګرمولو وسایل دي، لکه سکاره چې شول. سکاره یو وخت طالبانو ډېر صادرول پاکستان ته، پاکستان په خپله کم کړل د افغانستان څخه واردات. نو په داخل کې پاتې دي، دا کېدای نه شي چې دا ارزانه کی. او یو سوال بل هم پدې کې دا ده چې تاسو په یو شکل سره وویل چې دا کېدای شي مامورینو ته ورکړي په یو شکل سره، لیکن نور خلک چې هیڅ کار نه لري، مامور خو بیا هم یو کار لري، هغه خلک چې هیڅ کار نه لري وزګار دي، هغوی ته په څه شکل سره په دې برخه کې امتیاز ورکول کېدای شي؟
ما زموږ چې په تیر حکومتونو کې کله چې کوپون شتون درلودل د مامورینو لپاره و، اوس ما ویل چې دا ټول خلکو ته باید ورکړل شي، ځکه چې دا معدن د افغانستان د خلکو شتمني ده. دا حکومتونه د هغوی په استازیتوب و نیابت ژمن دي چې د هغو بچي او د هغوی د رفاه او د هغوی د ژوند د چلولو لپاره وکاروي. نو اوس مهال پکار دي چې دوی د ژمي په درشل کې خلکو ته، ما مخکې وویل چې یو ملیون ټانکه وباسي ټول افغانستان ته رسېږي. تقریبا 15 میلیون کورونا ته رسیدي چې تقریبا 30 میلیون انسان د جوړیږي د هر چا ته هر کورونا ته نیم تون یا 15 کیلو ورکی چې موږ په دې شاسو سره ترتیبیږي.
بله ډیر مننه سلامت اوسه شاخله پیشان تر اوسه پوری چې له افغانستان سره کومي بشری مرستې شوی دی که دا لنور هیوادونو لکه مثلا لسودان سرا یمن سرا سومالیا سرا سوریه سرا نورو کڑکیج زپلو هیوادونو سرا چه کمی مرستی شوی دی لغو سرا مقایسه کو نو فکر کم چه دیر مرستی شوی دی چه فکر کوی چه لافغانستان سرا با مرستی لهم دوام بو کی؟
متاسفانه افغانستان یو لهغه هوادونو څخه دی چې همیشه دوی د مرستو د لارې څخه دوی په اسرا سره هغه اکثریت خلک د خپل ورځنی ژوند پر مخ بیاي او تر دې خلاف اجازه ده چې حکومتونه یې هم داسې پاتې شوی دي چې دوی خپل عادي بودیجه نسی په اصلاح سره د خپل کورنۍ او عیادات او داخلي عیادات څخه نسی برابر ولای او په دې برخه کې همیشه پاتې راغلي او لاس یې همیشه نړیوالو مرسته او نړیوالو ادارو ته او حکومتونو ته نور هیوادونو حکومتونو ته اوږدي چې زما په نظر باندې دغه تر ټولو ستر لامل دی د خلکو د بیوزلۍ او د خلکو د ځپنې په خصوص په دغه حالات کې چې اوس په افغانستان کې روان دي. نو موږ که د دې ستونزې اساسي حل غواړو موږ باید پر دې باندې فکر وکړو چې زموږ په جغرافیا کې چې افغانستان نومیږي څنګه کولای شو چې موږ یو مشروع اداره یو داسې اداره چې هغه د خلکو د خوات خرامنځ سوي او خلکو ته د حساب ورکولو په برخه کې واضح پلان او اراده ولري او څنګه د خلکو سره یو ځای کار کولای شي چې دغه د اقل دغه اړتیا چې بهرنیو هیوادونو او بهرني نړیوالو مرستندوی ادارو ته دی همیشه لاس اوږد کړی دی د اقل دغه کچا راکامه شي دا تر ټولو غټ او ستر تشه ده په افغانستان کې او دا تشه همیشه انداز پاتې شوی ده. تاسو ګوري د جمهوریت په وخت کې موږ په دتیر شلو کلونو کې ایله بیلا دومره وطمانی دلو چې موږ خپل عادي بودیجه تر ډیره پورې د کورنۍ منابعو څخه بشپړ کو او خپل ضرورتونه د داخلي تولیدات څخه په اصطلاح سره مرفوع کو. خو متاسفانه د اوسنۍ ادارې په راتک سره دا هر څه بیرته په صفر کې ضرب سواله. نو چې په لنډ ډول ووایم کله چې د یو ملت په راز کې یو حساب دی او پر د خلکو پرای راغلی اداره نه موجوده موږ دا توقع نشو کولای چې ملت چې په رفا او په بساینه په ځان د بساینه په پر لور ګامونه پورته کی او په دغه حالت کې دی ژوند وکي. موږ تاسو د عملی مثال لرو چې د هر کال په چیرېدو سره د جمهوریت تر اپرجدو وروسته د حالت د خلکو د خرابېدو او خاطر روان دي او موږ د دې بل واضح مثال نسور کولای چې دا د قدرت تشه د سیاسي مشروعیت د نسوالي داخلي مشروعیت د نسوالي تشه ده چې دا باید په لومړي سر کې داکسي او وروسته موږ باید مسلکی او په کار پو کادرونه وزارتونه او اقتصادي کارپوهان ولرو چې د سترو دولتي ادارو پر اساس قرار ونیسي او دوی په دې باندې وپوهیږي چې څنګه د خپلو داخلي تولیداتو او خپلو داخلي منابعو څخه استفاده کولای شي تر څو له دې لارې ملت ته خدمت وکړي او ملت دغه حالت څخه تر یو کچې راوباسي.
بله
نو په ټولو کې ویلای شو چې په اوس وخت کې دا موږ واضح مثالونه ګورو چې د خلکو حالت د دغه خلک د دغه ناحیه څخه د دغه اړخ څخه د داخلي مشروعیت د نسوالي اړخ څخه ډیر ځپل کیږي او متاسفانه دا حالت د هرې ورځې په چیرې دو سره د خرابېدو وخواته روان دی.
مننه. سلامت اوسې حافظ صاحب. د دې نړیوالو مرستو د کمیدو په اړه اندېښنې شته. په خپل د نړیوالو مؤسسو هم څو وری دا خبره کړې ده چې مرستې له افغانستان سره کمې شوې دي، له افغانستان سره دلچسپي کمه شوې ده او په کمیدو ده، او تر اوسه پورې هم چې کومې مرستې شوې دي له افغانستان سره لویدیځوالو کړې دي، او داسې ویل کېږي چې هغوی د دې لپاره چې له افغانستان سره یې ځینې ژمنې درلودې او کوم وضعیت چې اوس په افغانستان کې راغلی دی په هغې کې هم ځان یو څه ناسه مسؤول بولي او له افغانانو سره ملاتړ خپل له دنده بولي، لیکن ځینې وایي چې دغه خبرې ډېر دوام نشي کولی. په نوره دنیا کې هم ډېر ځایونه نور شته چې مرستو ته اړتیا لري، دوی نشي کولی چې خپلې ټولې مرستې یوازې په افغانستان کې متمرکز کړي. که دا مرستې کمې شي څه فکر کوي؟ په لنډ مهال کې خو د دې مشکلاتو حل ناشونی دی، څه فکر کوي چې وضعیت به څنګه شي؟ حافظي صاحب، لکه چې حافظي صاحب قطع دی، خیر ټلیفوني قطع دی، پیژان صاحب همدا پوښتنه به تاسو ته راځي که ستاسو نظر څه دی؟
څه فکر کوم چې موږ د یو ملت په توګه باندې باید پر اساسي حللارو باندې فکر وکړو. ما مخکې یادونه وکړله چې موږ ولې همیشه نړیوالو ادارو نړیوالو غربي
زما سوال دا و چې خپله که فکر هم وکړو دا نن شیبه یو داسې حکومت هم رامنځته شي چې بیخي په هر حساب باندې برابر وسم وي، خو دا داسې یو مشکل نه ده چې زر دې حل شي، ډېر کلونه کار ته ضرورت لري. لیکن که نړیوالې مرستې کمې شي په دې اوسنیو شرایطو کې، څه فکر کوئ چې څنګه وضعیت په افغانستان کې رامنځته شي؟
دا فتن نړیوالې مرستې کمې چې دا زما په نظر باندې په افغانستان کې دغه نړیوال انساني بحران چې روان دی دا به نور هم عمیق سي او خلک به وځپل سي. په اوس وخت کې زما وړاندیز به دا وي که څوک نړیوالې ادارې وکولی سي د اکل دغه روان حالت یا دغه روانو مرستو کچه همداسې جاري وساتي تر څو پورې یو دا خلک چې مرستې اړتیا لري دا نور هم ونه ځپل سي. اما بیا هم زه وایم چې دا اوږدمهالي حل نه دی او دا لنډمهالي حل دی. خپل خلک ډېر څه کولای سي، خپل خلک کولای سي چې مثلا د وړو کاروبارونو د لارې، د وړو تجارتي فعالیتونو د لارې وکولای سي خپل ورځني ژوند ته دوام ورکړي. دا د خلکو رویه ډېر مهمه ده چې دوی باید په دې باندې پوه سي چې په اصطلاح سره د خلکو په ژبه باندې وایم چې پردی کټ تر نیمو شپو دی، تر څو پورې به دوی د خلکو د مرستندوی ادارو د مرستو کاروانونو ته په کلو او په بانډو کې په تامه یي. دوی د خپل محیط او د خپل چاپیریال څخه پیل کې چې دوی څه کولای سي چې دوی حداقل دو سازمانونو ته او دو مرستو ته نسبتا لږ اړتیا پیدا کړي. زه فکر کوم د کډاغ ملي روحیه پیاوړې سي او خلک په دې فکر کې سي چې موږ خپل د خپل ژوندانه د تیرول لپاره تر ممکنه بریده پورې باید لاس په کار شو. دا به زه فکر کوم د اوږدمهالي حل لپاره یو 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 پیاوړی او یو تر ټولو بنسټیز ګام یې. تاسو وګورئ په نورو هیوادونو کې، که موږ وګورو مثلا په بنګلادیش کې تر موږ وضعیت ډېر خراب و کله چې دوی په لومړي سر کې دغه د ملت جوړونې لومړي پړاوونه پیل کړل. اما دوی په دې فکر کې سوالای چې موږ باید نړیوال ته په تمه ونو سو موږ باید وکولای سو چې خپل ژوندانه د تیرول لپاره خپل امکانات په کار واچو او تاسو وګورئ په اروپا کې په ستورو مارکیټونو کې د بنگلاديش د د د د خلکو د تشبثاتو او د وړو کاروبارونو بیلګې موږ په نړیوال بازارونو کې وینو. او دا وخت واړی اما دی پیل کړی وو او اوس هغه دی نسبتا د افغانستان په پرتله باندې د افغانانو په پرتله باندې په اقتصادي از په غوره حالت کې دي.
بله بله ډیره مننه پیژان صاحب. اوس به بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکو هم شته له سټوډیو سره وصل دی، مهرباني کوئ صاحب. سلامت اوسئ، مهرباني.
قربان سم ډیر شایسته موضوع مذاکرې نام خوشاله کړې. سلام مېلمنو ته باندې شیبر تا مسلمان له ځمکه راکې ډیر شایسته موضوع مذاکرې ده. خبر چې دا د بشری مرستې چې افغانستان ته راځي محترم شیبر تا واکان نو کله چیر بندې په افغانستان دی اخر دې هیر بده خصوصا د خلکو لپاره چې اقتصادي سخت دی. دا راځي په سیمه کې چې موږ یو مدې کوو محترم شیبر تا دلته دا غوښتل د بلی پی خو سپاره راځي دا د وډي کورنۍ سره مثال خبرې وو د غړو دا مرسته کوي بل مرسته خو بل تمرنه لري. ما په فکرو نظر باندې ما د شي نظر د کوم د شي نظر باندې وو کله کله یو چې مثال د خبرې وایي چې د سبب افغانستان خلک د لوی جمهور کې زوم کچې بشري مرستې کمیږي په کار دغه لکه مې ماشي اشاره ول توقع ډیر شم څه خبرې مکه لا دې قدر ورکې زوم کې د موږ مارې تجارت د ولاتي د خپل فار او غریب خلکو سره څه کوم کوم کې د کوم ځکه بډانه بډانه مارې تجارت درو شباب صاحب دې بل قدر کوم مثال په کلی کې ناس کور نه نیسي دا دا کلی کې یو بډای فلای تا مو سره څه په هغه د کلی کې چې ډیر مثال د خبرې مسکینان پیدا شي ډیر مسکینان پیدا شي دوا کور د نه کور مسکینان پیدا شي دا به دا یو بډای فلای د ځان چې خپل د دنیا د کاتو باسي په خپل قسم د تاسو چې د کور نه دی وساتي خدا د بشری مرستې چې روانې د زموږ د ملک تجارتونو د کمزوري سره روانې دي زموږ د تجارت ولا شي خپل د دنیا د مال او د غزا کاتو باسي دا د غفار او غریب خلک سوار کی یاره په خدا باندې نه وایي زه په ټول افغانستان کې مسكين څلې راوړم به سي دا هغه سره ولر چې مثال خبرې خوشنه کې خوشنه کې پاتې کې جوړې کې محترم شهبر صاحب خپل د سیمه مثال خبرې ځوانان د بیکاره ځوانان پر کار واکې څو درته بل کوم نرمه شي اشاره وکړه بشری د سمستر غنیولې دا بشری موږ چې کوي قانون چې کډوا کال او اخر اخر پر موږ باندې بندي شي
درسته
په کار نه خپل غو خپل وکړو پر نړیوال باندې تکیه وکړو.
ډیره مننه. سلامت اوسه کور دی ودان بل اوردور کوم شته ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوئ صاحب تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. خبرې وکړي ازادي رادیو ده نلکه چې زما ژغ ناوري خیر وربشو درنو ملمنو ته افیزي صاحب د دې روسي اوردون کې خبرې جالبې وي. دی وایي چې شتمن خلک دي په خپل سیمو کې خپل بیوزلو سره کومکو کې او پاینال کې وبلا خبره وکړه چې هغه زما لپاره جالب ښکاره سوې وړي فابریکې دي جوړې کې یعنی زموږ په سیمو کې داسې سوداګر شته چې وغوړي چې وړي فابریکې جوړ کړي تو په وسیله نور خلکو ته کار پیدا کړي. دا به فکر کوم دوامدار حل لاروي کې څنګه څومره ممکنه ده څومره عملی ده.
اول خدا وین غوړم چې دا خصوصي سکتور د افغانستان او غشتمن خلک کم چې احساس لري او پیسې خپل نه دي استولې بهر ته هغه د ټول سوداګری د افغانستان په غاړه لري او دا دوراني پانګه د سوداګری لپاره تقریبا 10 میلیارد ډالر کې ځکه چې 10 میلیارد چې وي 10 میلیارد خو درې غشتن دوران لري یو غشت خو د فرمایش دی او ترانسپورټیشن دی دوه هم په ګډمو کې دي دریمی په پرچم فروشی کې دي. دا پیسې د خصوصي سکتور لخوا تامین شوې دي او د لنی کبره په هیڅ ځای کې ورسره کې قاطی نشته دي او په حدود د بدخشان یا دیرو د اورزګان کې هم هر شي پیدا کیږي. اما دا چې خلک قدرت دی خرید نه لري او ډیر فقیران دي دا د مسولیت په خصوصي سکتور باندې نه راځي.
مسئولیت خونه ده لیکن لدی نظره مثلا افیزی سر
هم ارز کم
مربنی
15 تر 5 داره فابریکی کارخانی شتون داری دا چون خصوصی تو پنگوانه که جل سوی دی دریم دا چرگانو فارمونه دی دی کبانو فارمونه دی نور میکانیزه زراعتی دی اصلاح شوی تخمونو او نور تشبسات دی چه دا دی خصوصی سکتور لخوا شوی دی ولی شرایط اون تا برابر ندی اکثرا تا حالت دی ضرر دی ځکه چې برخنا ثابت نه دی تاسو پوهیږئ چې یو کلینکر کله چې تاسو یو فابریکه د ذوب د اهن لری او د اوسپنې یا د سمنټ تولید لپاره کلینکر کچیر یو ګشت برق لاړ شي او دا سول شي نیمایي عمر د اقتصادي دغه کارخانې له بین ځي. ولې سره د دې مشکلاتو بیا هم 15-16 کارخانې شتون لري، مالیاتونه ډېر لوړ دي، قیمت د برښنا ډېر زیات دی، باثباته برښنا شتون نه لري. دا خو انفراستراکچر د دولتونو د حکومتونو موضوع ده. دریم مسله دغه دي چې د اقتصادي ودی او لوی پنګونی راجلبون دا یو سیاسي مناسب بستر لري. دا دریم کال تیر شو، تر اوسه پورې هیڅ هیواد په دنیا کې اوسنۍ حکومت د افغانستان په رسمیت نه ده پیژندلې. دا نه یوازې سیاسي کمزوري رامنځته کوي، بلکې په عین زمان کې دایر اقتصادي مشکلات رازیږي. هیڅ اقتصادي مالی مؤسسې د دنیا لکه نړیوال بانک، لکه آی ایم ایف، لکه آشین ډیولپمنت بانک او نور اگزام بانکونه د دنیا یا سویس کریډیټ، دوی افغان پانګوالو ته چې په افغانستان کې پانګونه وکړي قرضه نشي ورکولی. نو خپل د جیب څخه په دې د دنیا کې داسې نه دی. یو پانګوال 15 سلنه په خپل ورکوي، 15 فیصد بانکونه ورکوي. په افغانستان کې دا تر څو چې دا مشکلات حل نشي، یو اقتصادي واقعي رونق لپاره او د لوی پانګونې لپاره زمینه نه برابر شي.
ډیر مننه فیزي صاحب. محترم شمس تمره چې له استودیو سره به وصل یاست او شخ به اوري، فعلا د قیمتونو د زیاتوالي لکبله او د هوا د سړېدو لکبله ډیر مشکل کوم خلکو ته متوجه دی؟ اغلی شمس تاسو له استودیو سره وصل یاست، خبرې وکي. متاسفانه چې زما شخ ناوري. خو پیشان صاحب تاسو ته بدرشم، تاسو څه فکر کوئ چې ډیر آسیب پذیره یا زیانګالی کومه طبقه ده؟ کندی نه پیژمه معلولین او که بهتر استانه شوي خلک؟ ډیر خلک په دې وروستي یو کال کې له پاکستان او ایران څخه هم په زور راستانه کړل شوي دي. څه فکر کوئ چې ډیر مشکل به د کومو خلکو وي؟
زه فکر کوم دا دوه طبقه خلک تر ټولو ډیر آسیب پذیر دي نسبتا نورو طبقو ته. یو خلک دي چې هغه سرپناه نه لري او په داسې ځایونو کې شپې ورځې سبا کوي چې هغه د دې آسیب پذیري زیات نور هم زیاتوي، چې مثلا هغه خیمې دي یا مثلا داسې ځایونه دي چې هغه د هوا په سړېدو سره نور هم سړېږي او د چودېدو امکانات هلته نشته، او دا خطر زیاتوي چې د هوا په سړېدو سره دوی صحیح او د روغتیایي ستونزې پیدا کړي. نو دوه خلکو ته په لومړي سر کې لومړی ټوب ورکړه سي، دا به نسبتا او خلکو ته چې هغه په نسبتا یو داسې سرپناه کې اوسي چې هغه د تودوخې امکان لري یا مثلا نسبتا د هوا د سړېدو سره مستقیما نه متضرر کیږي، یا مثلا په عام اصطلاح کې وایم چې کور او کوټې ته اوبه نه ورځي. دا کسان زما په نظر باندې ډېر هغه دي. د دې تر څنګ زه نه پوهېږم چې په افغانستان کې به څومره دا احصایه دقیقه، خصوصا په داسې حالات کې موجود دي چې هغه کسان چې عاید یې تر صفر پورې رسېدلی او هیڅ کاروبار او هیڅ د عاید سرچینه نه لري، هغو کسان ته باید حکومتونه او نړیوالې ادارې پاملرنه وکړي او دوی د په دا موسم کې چې د کال سوړ موسم دی او را روان دی، دوی ته عاجل مرستې ورسوي.
بله، ډېره مننه. یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو؟ مهرباني کوئ.
السلام علیکم. تخیم د ابو الولایت شازیل له فلسطین.
مهرباني کوئ تو حساب
استاد سینل منو او ټول کني کې له احترام افرند کوم.
سلامت اوسئ.
مننه. اندل ته په افغانستان کې دوه درې قسمه خلک شته. خلق سماجر راغلی دي،
یا په داخل کې ماجر سوي دي یو کور ځای سوي دي دا خلک له مشکلاتو سره مخ دي او یو هغه قسم خلک دي چې په خوایې په دولت کې دندې وظیفې درلودي دا خلک بیکار دي کارونه نه لري او یو قسم خلک بیا پر کار سوي دي لکه هغه خلک چې هغه طالب پلوي خلک وو یا طالبان وو دغه په حکومت کې دندې پیدا کړې دي بازارو او ښارو ته راغلي دي زیارتونه او دوکانونه شانې شروع کړې دي ته دغه بیا کار جوړ ده او یو قسم هغه خلک دي چې په خوا یې هم کار درلودی اوس یې هم ستانې په حکومت کې کار کاوه نه په طالبانو کې کار کاوه لکه زه یا ما په شان بل یا بل هغه په خوا هم پر کار اوس هم پر کار دی خپل پاخه کارونه لري یا دکانداري یا بزګري یا نور کارونه دا ټول خلک پر کار دي خو خدای دې وکړي چې د امریکې دا نوی جمهور افغانستان ته مرسته راځي چې او زموږ پر وطن باندې څه د مرستو له خوا ځکه پر اخره چې په خوا دي چې مرستي اوس نه راځي خدای دې مؤسسات او مقاطعه وکوله نو طالبان هم باید له حکومت سره تعامل وکړي له غربیانو سره ځکه دا وطن خوار ده او دا د قشتي پی کانال دغه باید فعال شي او جوړ شي په ګرام ډېر خلک پر کار کوي
بله
نو کوم مقابل کندهار لوی لارم وته جوړېدو په حال کې ردان جوړېږي پر دې باندې کارګر شته او البته دې کاری دی و ایران ته ډېر خلک دي حالت هم خلک پر لارو باندې مشکلات سره مخ دي نو خدای دې وکړي چې موږ وطن دا جوړ شي او خلک ټول
ډېر مننه سلامات اوسه توخي صاحب وخت کم لرو وربشمل منو ته چې ثواب هم تر لاسه کړي حافظ صاحب څه فکر کوي په امریکا کې له دې تغییر سره چې ترامپ ولسمشری ته ورسېدو فکر کوي چې له افغانستان سره به مرستې زیات شي افغانستان ته به توجه ډېر شي او که نه
دا به مشروط دی کچیرې دا د دوه هغه موافقتنیک په اکله دواړو خواوې ژمن واوسي او هغه تطبیق کړي د یقین لرم چې نه یوازې دا بندیزونه له بینه ځي بلکې مرستې زیاتېږي او نه یوازې دا بشري مرستې بلکې دا انکشافي پروژې او نور عمراني شیان هم بیرته په افغانستان کې پیل کیږي مخصوصا د میثاق شهروندي تقریبا 9000 پروژې وي هغه په تدریدلې دي او د افغانستان د بیا رغونې لپاره هلته په صندوق د افغانستان صندوق بازسازي افغانستان په نوم کې تقریبا 3 میلیارد ډالر ژمنه شتون لري چې دا هیوادونه ژمنه کړی وو چې موږ دا پیسې به په راتلونکو 15 کالو کې ورکوو بیا چې سیاسي بدلون راغی او افغاني حکومت په حساب تورن شو او په تقلق په انتخاباتو کې هغه بند کړل کچری اوضاع برابر شي او دغه تفاهمنامه یا هو موافقتنامه د دوبه از د دوه تطبیق شي زه یقین لرم چې هم د عدم مشروعیت مسله حل کیږي هم عدم رسمیت یو لاره پیدا کیږي او دا چې لاره پیدا شو بیا په سی ام نه وځي د کایان بلکې نور هم ورسره سره دیوال دي چې مرستي وکړي خو دوی نشي کولای ځکه چې حقوقي موانع ورته شتون لري دا پرچمن د پیژندل په خپل ډیر لوی استونزې ده چې پنګاون هم نشي کېدلی او د سی انکشافي مرسته هم دولت سره مستقیما امکان نه لري په دې خاطر باندې زموږ د ملي وظیفه هم دغه دی چې دا تعقل سره او خیری سره وکول چې خپل د بیندلی ستونزې هم سره حل کړو او خپل تعهدات ته ژمن پاتې شو.
بله ډیره مننه سلامت اوسئ. د دې خبرونې په دې ورستی شي بو کې یو تصویري راپور لرو له تاسو درنو ملمنو د اقتصادي چارو متخصص آزرخ شافیزی د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژاند او محترم هیله شمس ټولنیزی فعال څخه ډیره مننه چې په پرونه کې موږ ګډون وکړل. اوریدونکو هم منندوی د سون توکو او خوراکي توکو یو شمیر پلورونکي وای د ژمي په رانیږدې کېدو د دې موادو بیې لوړې شوې دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکو هم وای د کمزور اقتصادي وضعیت له امله ژمي ته د اړتیا وړ توکي نشي پیرلې. دا تصویري راپور واوري.
د ژمی پر اتلو د سونتوکو او خوراکي موادو بیې لوړې شوې او ډېر خلک د اخیستو وس نه لري. په کابل کې د سونتوکو ځینې پلورونکي وایي د طالبانو لخوا د ځنګلونو وهلو بندیز له امله په بازار کې د لرګیو بیې دوه چنده شوې دي.
نرخونه د پروسه کال په پرتله دوه چنده شوې. ژمی هم را رسیدلی
یو خروار لرگی چپار لزرو ترسیدلی بخوا او زرو خلق هم ازگار دی لرگی نشی اخیستلی ده بایل وڑی دول عمل داده شی طالبان و زنگلون و هل منه کردی کم دستی و یو خروار لرگی بشل زرو تا هم مرسیگی
خدا یوازی ده سوند مواد ندی ده کابل پا بازارونو که ده خوراکی تو کو بای هم لڑی شوی دی
تقریبا یک هفته شد که
تقریبا ده یو اونه کیگی چه نرخونه دیر